السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 10 بجې سوې د ازادي رادیو د خبرونه د وسات لپاره ده د خبرونه په اړه پرونی کوي چې اشرف غنی احمد زئی راتلونکي اونۍ د نوي ولسمشر په توګه لوړه کوي نور مطالب وروسته معرفي کیږي اوس له ناجی صاحبینه خبر نوري
د هم تر دې مهاله د مهمو خبرونو سره ټکي ټکل شوی چې اشرف غنی احمد زئی د افغانستان د نوي ولسمشر په توګه یو اونۍ وروسته لوړه وکړي د کونړ پر دنګام ولسوالۍ یو ځل بیا د پاکستان د پوځ لخوا درویشتو غندي وشتل شوی او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر او د هغه ایراني سیال په نیویارک کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې پر ګواښ خبرې وکړي د خبرونو تفصیل تمه ده چې اشرف غنی احمد زئی د افغانستان د نوي ولسمشر په توګه یو اونۍ وروسته لوړه وکړي د تحول او تداوم د ټیم ویان طاهر زهیر ازادي رادیو ته وویل چې د هیواد راتلونکی ولسمشر به احتمالا د راتلونکي اونۍ د دوشنبه په ورځ د لوړې مراسم پر ځای کړي اشرف غنی احمد زئی او عبدالله عبدالله د 1300 اونۍ په ترڅ کې له اوږدو خبرو او تماسونو وروسته پرون د ملي وحدت د حکومت د څرنګوالي په اړه موافقه لاسلیک کړه په کابل کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي افغان ولسمشر حمید کرزی او ګڼو نورو هیوادونو د افغانستان د انتخاباتو د لانجې د پای ته رسیدو هرکلی وکړ راپورونه وایي په امریکا کې درې افغان سرتیري له درکه شوي دغه درې کسان د امریکا د شمال ختیځ په کیپ کوټ پوځي اډه کې په پوځي روزنه بوخت وو د پوځي اډې امنیتي پرسونل د دغو عسکرو د ورکېدو خبر د شنبه په ورځ ورکړ د دغو سرتیرو د ځای مشخصولو لپاره پوځي مسؤلین له سیمه ییزو پولیسو او نورو چارواکو سره یو ځای هڅه کوي د سیمه ییزې همکارۍ روزنه د همکارۍ د پیاوړتیا په هدف له 2000 میلادي کال راهیسې هر کال ترسره کیږي په دې روزنه کې د شپږو هیوادونو شاوخوا 200 کډوال برخه لري په دې ډله کې تر لسو زیات افغان سرتیري هم شامل دي د کونړ چارواکي وایي چې په دنګام ولسوالۍ کې د پاکستان لخوا په راتوغل شوو توغندیو کې تر شپه دوه مېرمنې ټپیانې شوې د دې ولایت د امنیې قمندانې مرسیال عبدالقادر امید نن ازادي راډیو ته وویل چې د تېرې شپې په ترڅ کې د پاکستان لخوا د دنګام ولسوالۍ په اړوندو سیمو درویش توغندي لګېدلې نوموړي وویل چې د روان کال له پیل څخه تر دې مهاله نږدې 1000 توغندي د افغانستان په ختیځو ولایتونو ویشتل شوي چې لسګونو کسانو ته پکې مرګ ژوبله اوښتي د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن د استرالیا او نیوزیلند له ټیمونو سره د دریو اونیو په موخه تمریني لوبې پیلوي دا ټول لوبو د لړۍ د لویدیځ استرالیا د کرکټ د ټولنې یا وکا په نوښت پیل شوی چې سلوري د استرالیا په لویدیځ کې او سلور نوري په نیوزیلند کې ترسره کیږي د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک وایي
دغه په تګلارې په لاس کې د افغانستان سلور د ورنۍ لوبې د استرالیا د بیلابیل لوبو سره په ترڅ کې سلور د نیوزیلند د بیلابیل لوبو سره په ترڅ کې تر څو راتلونکي کې چې د نړیوال جام په ترڅ کې د افغان ملي لوبې سره سمواله وسیږي
خغلی هوتک وایي چې د دې لوبو د لړۍ لمړی پرون له استرالیا سره په پام کې واخو د هوا د خرابې له کبله نن ته پاتې شو او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغاني د زینو بهرنیو وسارو سره دا ډول بدلیږي یو امریکایي ډالر او 500 افغاني یو اروپایي یورو 3 افغاني شل پوله یو انګلیسي پاوند 2 افغاني 10 پوله یو سعودي ریال 15 افغاني 10 پوله زریرانی تومن 10 افغاني 10 پوله او زر پاکستاني کلداري 1550 افغاني د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د هغه ایرانی سیال محمد جواد ظریف پرون په نیویارک کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې پر ګواښ خبرې وکړې یو امریکایي چارواکی وویل دواړو مشرانو د غراز د تهران د اټومي فعالیتونو د محدودولو د موافقې پر لارو چارو هم خبرې وکړې د دې پروګرام د محدودولو په بدل کې به په تهران بندیزونه کمیږي د ظریف او کیری ترمنځ پر نه کتنه د ایران او شپږو قدرتونو ترمنځ پر اټومي مسله د خبرو د تازه پړاو پر دریم ورځ وشوه په شپږو قدرتونو کې امریکا، روسیا، چین، برتانیا، فرانسه او جرمني شامل دي د چین دولتي رسنۍ وایي د دې هیواد په لویدیځ کې د یو لړ بمی چاودنو له کبله لږ تر لږه دوه کسان وژل شوي او ګڼ شمېر نور ټپیان دي. په شینجیانګ سیمه کې دغه چاودنې د یک شنبه په ورځ شوې. په وروستیو میاشتو کې په دې سیمه کې نامنی زیاته شوې. د سیمې په نامنۍ کې د غور مسلمانان چې قومي اقلیت دي ښکېل ګڼل کېږي. د اوکرين ولسمشر پیترو پروشینکو وایي کچېرې له روس پلو یاغیانو سره د سولې پروسه ناکامېږي اوکرين باید د ځان دفاع ته چمتو وي. خو ښاغلی پروشینکو وویل د اوکرين په ختیځ کې شخړه له پوځي لارې نه حلېږي. پروشینکو چې پرون د خپل هیواد له رسنیو سره خبرې کولې وویل اوکرين په دونیسک او لوهانسک سیمو کې د جګړې په لومړۍ کرښه کې د جګړې له کبله خپل 15% پوځي تجهیزات له لاسه ورکړي. کیف او روس پلو یاغیان د سپتمبر په 15مه په اوربند موافقه وکړه. او مسکو د 2012 کال له مې میاشتې راهیسې چې ولادیمیر پوتین د دریم ځل لپاره د روسیې د ولسمشر په توګه لوړه وکړه 13 ورځ د مخالفینو د تر ټولو ستر اعتراضونو ډګر و. زرګونو کسانو همدارس په سن پیترزبورګ او نورو ښارونو کې د هغه څه پر ضد مظاهره وکړه چې دوی د اوکراین په ختیځ کې د روسیې پټه جګړه وبلله. او تر دې مهاله د افغانستان او سیمې مهم خبرونه.
د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه مو له ازادي رادیو نه واوریدل. د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سایټ لوستلی سي چې پته یې د ازادي رادیو ډاٹ کام یا هم ازادي رادیو ټکی او آر جی. د دې خبرونې په راپورونه کې ورچې اشرف غنی احمد زیرات مين کې اونۍ د نوي ولسمشر په توګه لوړه کړې.
روز دوشنبه هفته آینده روز انجام مراسم تحلیف رئیس جمهور افغانستان خواهد بود.
په غزنی کې وسلوالو د څو ولسوالیو لارې تړلې.
گروپای طالبان آمدن در مسیر راه تهدید کردند که فیصله کردیم که راه را بند می‌سازیم.
د کونړ اوسیدونکو وایي د ملي اولی د حکومت تشکیل نه هلی کړي.
خلکو چې قربانی ورکړې و ولسونو چې قربانی ورکړې و هغه په هیڅ باندې حساب شول.
دلته اصلا د خلکو رایې ته کوم درناوی ونه شو. یوازې هغه د ډلو ټپلو کوم مصلحتونه چې وړاندې ولسمشر کرزي په خپل نظام کې ساتلي وو هغوی ته ترجیح ورکړل شوه.
د افغانستان مشرانو جرګه د مالیې وزیر خپل استجوابیه غونډې ته ورغواړي. د کابل چاپ رسمونو ته هم کتنه کوو. نور مسایل هم څېړو. د ګوډې اچار تفریحي پروګرام په دې خپرونه کې واورئ.
غواړم په ګوتو مې د لړمانو د بچیانو انځورونه وباسم.
د لړمانو انځورونه خو ما ایستل. کاشکې تا د بل څه ایستلی وای.
زه خیر دی، ته د غونډلانو او چنګاښانو وباسه.
رښتیا وایي، دغه چنګاښان ډېر وحشتناک څېره لري.
د لوبو له میدانه ورزشي پروګرام هم د دې خبرونې یو برخه جوړوي. ټاکل شوی چې اشرف غنی احمد زئی راتلونکي اونۍ د افغانستان د نوي ولسمشر په توګه لوړه وکړي. ښاغلی احمد زئی پرون د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون لخوا د ولسمشري د دویم پړاو انتخاباتو ګټونکي اعلان شو. دا اعلان وروسته له هغې وسو چې ښاغلی احمد زئی او سیال یې عبدالله عبدالله د ولسمشر حمید کرزي او یو شمېر جهادي مشرانو د هڅو په پای کې د ملي یووالي د حکومت پر څرنګوالي موافقه لاسلیک کړه. تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې.
تمه ده چې د افغانستان نوی ولسمشر د روانې اونۍ د دوشنبه په ورځ لوړه وکړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تیره ورځ پرته له دې چې د ولسمشرۍ د دوو کاندیدانو د رایو شمیره څرګنده کړي، اشرف غنی احمد زئی د افغانستان د ولسمشرۍ د دوهم پړاو انتخاباتو ګټونکی اعلان کړ. د ښاغلي احمد زئی د تحول او تداوم د ټیم ویان طاهر زهیر له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل تمه ده چې د هیواد نوی ولسمشر به د روانې دوشنبه په ورځ لوړه وکړي.
احتمالاً روز دوشنبه هفته آینده روز انجام مراسم تحلیف رئیس جمهور افغانستان جناب دکتر اشرف غنی احمد زئی خواهد بود.
اشرف غنی احمد زئی او عبدالله عبدالله د تیرو څو اونیو په ترڅ کې له اوږدو خبرو او تماسونو وروسته پرون د ملي وحدت د حکومت د څرنګوالي په اړه یوه موافقه لاسلیک کړه. دا موافقه د دواړو ټیمونو د پلویانو ترمنځ له اوږدو مخالفتونو، ګواښونو، ناندریو او حتی ترخو خبرو اترو وروسته ترلاسه شوه. ښاغلی زهیر وایي چې له پرونی اعلان سره د انتخاباتو اوږد بحران پای ته ورسید.
ملت افغانستان بسیار خوشحال و مسرور از آن است که اعلام نتیجه انتخابات نقطه پایان بر همه جنجال ها، گرفتاری ها و مشکلات شد که مردم از ناحیه آن رنج می برد.
خود انتخاباتو د ورستیو نتایجو له اعلان او د راتلونکو حکومت د څرنګوالي په اړه له توافق سره سره د راتلونکو په اړه اندېښنې په بشپړ ډول نه دی لمنځتللی. خلک لا هم پوښتنه کوي چې آیا پر اختیا هم د انتخاباتو بحران پای ته رسیدلی؟ د افغانستان د کارپوهانو د شبکې جرمنی څیړونکی توماس روتیک د ملي وحدت د حکومت دوام ته هیله مند دی. له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ښاغلی روتیک دا احتمال رد کړ چې د ملي وحدت د حکومت له جوړېدو وروسته به د دواړو ټیمونو ترمنځ پخوانۍ دښمنۍ بیا رابرسېره شي.
Afghanistan and Afghans have decided to become a democratic country which includes
Afghanistan aw Afghanano par democracy prekra kareda che intikhabat aw dasi aw hukumat pakidi hamdar az diyadawani wardashi aitlafi hukumatuno che de bela belo programuno larun ki siyasi quwatuno sara yow mutai kawi pa noro hewaduno ki ham natija war kade no yow sazish ta artiash ta khuda sazish bayad de Afghanano laghukhtani sara samwi
the Afghan population really needs.
خغلی روتی گوایی که هم در اطلون که لپر کم زمانت نشته خو افغانان لده بحران خورا زیاد ستری شویدی. زه هیله لرم چې دا به لږ تر لږه د افغانستان لپاره یو بریالیتوب وي او فکر کوم دې کار یو ور پرانیست څو په راتلونکي حکومت کې ګډونوال دا بهیر بریالی کړي. د دې لپاره هیڅ ضمانت نشته خو په دې برخه کې پخپله د افغانانو لخوا ډېرې هیلې او فشار و چې له انتخاباتو په وروسته اوږده بهیر کې دوی سترګې په لاره وو او خورا ستومانه شول. هیله لرم چې په راتلونکي حکومت کې به د افغانانو هیلې او اړتیاوې د پاملرنې په مرکز کې وي، نه دا چې څوک باید څو څوکۍ ترلاسه کړي. په کابل کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي یان کوبیش د افغانستان د انتخاباتو د لانجې د پای ته رسیدو هرکلی کړی. ښاغلی کوبیش اشرف غنی احمدزی ته د راتلونکي افغان ولسمشر په توګه مبارکي ویلې او زیاته کړې ده چې له دې سره افغانستان د لومړي ځل لپاره د واک ډیموکراتیک لیک ته یو بل ګام ورنږدې شو. ولسمشر حامد کرزي اشرف غنی احمدزی ته د هیواد د نوي ولسمشر په توګه مبارکي ویلې او د ملي وحدت د حکومت پر څرنګوالي د دواړو انتخاباتي ټیمونو د خبراترو د بریا هرکلی کړی. د جمهوری ریاست مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې چې پرون خپور شو د نوي ولسمشر د لوړې د نیټې یادونه نه ده کړې، خو لیکلي دي چې ولسمشر کرزي ښاغلی اشرف غنی ته د ولسمشر او ښاغلی عبدالله ته د اجرایوي رئیس په توګه مبارکي ویلې او له خپلې خواې لراتلونکي حکومت سره د همکارۍ ژمنه کړې.
په راپور کې مو وردل چې اشرف غنی احمد زئی راتلونکي اونۍ د نوي ولسمشر په توګه لوړه کوي. که څه هم پرون دواړو کاندیدانو د ملي یووالي د حکومت د جوړولو موافقه لاسلیک کړه او ګڼو هیوادونو او سازمانونو یې هرکلی وکړ، خو د کونړ ځوانان بیا وایي چې په تیرو انتخاباتو کې د دوی رایې ته ارزښت نه دی ورکول سوی، بلکې یوازې مصلحتونه په پام کې نیول سوي دي. روح الله انوري په خپل رپورټ کې د خلکو شکایتونه راخستي.
که څه هم چې له ډیرو ناندرو او لانجو وروسته د یک شنبې په ورځ په ارګ کې د دواړو نمایندانو ترمنځ د ملي یووالي حکومت موافقه لاسلیک شوه، په کونړ کې ځوانان او فرهنګیان وایي دوی د دې لپاره په ټاکنو کې برخه واخیستله چې یو قوي مرکزي حکومت رامنځته شي، فساد او جنګونه به ختم شي، د ځمکو غاصبین او نورو مجرمینو ته به سزا ورکړی شي. خو اوس چې د ملي یووالي په نوم د کوم حکومت جوړېدو پریکړه وشوه، نو په داسې حکومت کې د پوره اصلاحاتو او سولې راتلو امکانات کم تر سترګو کیږي.
سر عبدالله نظامی هم د ولسمشر کرزي نظامک فساد باندې تورنوه او دغه خلک چې په نظام کې پاتې دي دا به همدغسې پاتې وي، لا نور خلک د جوړجاړي له مخې راشي. نو هغه خلک چې د جوړجاړي له مخې راغلي وي، د وړتیا له مخې نه وي راغلي، هغوی حتما لا نور فساد ته لاره هواروي.
نوم مې ادریس غروال دی. کوم حکومت چې د ملي حکومت تر سرلیک لاندې جوړیږي حکومت به بریالی حکومت نه وي، ځکه چې په دې حکومت کې هغه څوک چې ملي ارزښتونه نه مني، ملي ارزښتونه ته ژمن نه دي، د ملي حکومت سره یوځای کیږي، هغوی په جګړه کې ګډون کړی دی.
دوی وایي په ټوله نړۍ کې لومړی د ټاکنو پایلې اعلانېږي، بریالی او ناکام نوماند معلومیږي او بیا بریالی نوماند خپل حکومت جوړوي. خو په افغانستان کې بیا له پایلو وړاندې د بریالی او ناکام نوماند ترمنځ د حکومت په جوړولو موافقه کیږي، د خلکو رای او قربانیو ته اهمیت نه ورکول کیږي.
زمانوم خیبر د زده مرکز اسرآباد اوسیدونکو یم.
پرته له شکه چې افغانانو میړانه وښودله لاړل د رای ورکولو مرکزونو ته، اوس د کاندیدانو ترمنځ د دواړو ډلو ترمنځ د ملي حکومت یا د یو ملي یووالي د حکومت په نوم باندې یو هوکړه لاسلیک شول او د دوی ترمنځ به او هغه خلکو چې قرباني ورکړې وه، ولسونو چې قرباني ورکړې وه، هغه په هیڅ باندې حساب شوله.
دلته اصلا د خلکو رایې ته کوم درناوی ونه شو، یوازې هغه د ډلو ټپلو کوم مصلحتونه چې وړاندې ولسمشر کرزي په خپل نظام کې ساتلي وو هغوی ته ترجیح ورکړل شوه، د نړیوالو موخو ته دلته ترجیح ورکړل شوه.
خلک په داسې حال کې د ملي یووالي حکومت مخالفت کوي چې د پایلو په سر د دواړو نماندانو ترمنځ له تیرو نږدې دریو میاشتو ناندرې روانې وي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ملي یووالي د حکومت د جوړېدو موافقه پرون د دواړو کاندیدانو لخوا په هر کې لاسلیک شوه. ولسمشر کرزي د دې موافقې د لاسلیک په غونډه کې ژمنه وکړه چې د افغانستان د راتلونکي حکومت سره هم همکاري ته چمتو دي. قاسم سلمل او نور تفصیل.
د ملي وحدت حکومت د جوړښت پر سر تر څو میاشتو جنجالونو وروسته بلاخره دواړو کاندیدانو د دغه حکومت د جوړېدو موافقتنامه لاسلیک کړه. دغه موافقتنامه د اکشن بې پروز د ولسمشر حامد کرزي، د نوموړي د دواړو مرستیالانو، دولتي چارواکو، د دواړو انتخاباتي ډلو د استازو، نورو مخکښو شخصیتونو په حضور کې په ارګ کې لاسلیک شوه. ولسمشر حامد کرزي د دغه موافقتنامې د لاسلیک په مراسمو کې د وینا پر مهال هیله څرګنده کړه چې د ملي وحدت حکومت به د خلکو د نیکمرغۍ سبب وګرځي. ولسمشر کرزي د جمهور ریاست د کاندیدانو له لورې د موافقتنامې تر لاسلیک وروسته دوی ته وویل:
خداوند به شما هر دو برادر کامیابی نصیب کنه، سعادت نصیب کنه.
خدای دې تاسو دواړو ورونو ته کامیابی در په برخه کړي، څو تاسو شپه او ورځ د افغانستان د ملت په خدمت کې اوسئ، او هغه کارونه چې زموږ څخه پاتې شول هغه تاسو بشپړ کړئ تر څو موږ ټول آرام او خوشاله ژوند وکړو.
آرام او خوشحال زندگی خود همه ما پیش بریم.
ولسمشر حامد کرزی دغه راز ژمنه وکړه چې افغانستان ته د خدمت په لاره کې به له دواړو کاندیدانو سره همکاري وکړي، او که مشوره ترې وغوښتله نو دی به یې په صداقت سره ورکړي. په همدې حال کې د دواړو کاندیدانو ویندویانو هم د یک شنبه پر ورځ خبریالانو ته وویل چې د انتخاباتو د وروستیو نتایجو تر اعلان وروسته شاید راتلونکې اونۍ د دوشنبه پر ورځ د نوي ولسمشر د لوړې مراسم ترسره شي. د اصلاحاتو او همپالنې د ټیم ویند صدقا فاضل سانچارکی دغه راز وویل چې هر هغه نتیجه به ومني چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له لورې اعلان شي.
کومه نتیجه چې کمیسیون اعلانوي مونږ یې منو. په هر حال کمیسیون یو انتخاباتي بنسټ دی، کار یې کړی. مهمه دا ده چې مونږ اوس یوې موافقې ته رسیدلی یو.
د تحول او تداوم د ټیم ویاند فیض الله زکی هم خبر اعلان ته ویل چې د ملي وحدت له حکومت څخه به د خلکو ملاتړ بې سابقه وي. نوموړي ویل چې د لوړي د مراسمو تر ختمي وروسته به سمدستي په لومړنیو فرمانونو کې د اجرایوي رئیس د پوسټ پر جوړولو اقدام وسي.
د موافقتنامې له مخې د لوړي تر مراسمو وروسته په لومړنیو فرمانونو کې د اجرایوي رئیس پوسټ جوړیږي، او د دویم ټیم مشرتابه دغه پوسټ خپل د پام وړ کس معرفي کوي.
نړیوالې ټولنې هم د جمهور ریاست د دواړو کاندیدانو له لوري د ملي وحدت حکومت د جوړېدو پاړه سوي موافقه ستایلي، او هغه یې د ثبات په لوري مهم ګام بللی دی. یو شمېر افغان کارپوهان هم هیله څرګندوي چې د ملي وحدت حکومت جوړېدل به په افغانستان کې ګټه ورتمام سي، او کاندیدان به د اساسي قانون او د دواړو لورو ترمنځ په سوي موافقې عمل وکړي.
ستاسو له پیغامونو
هیڅ امکان نه لري چې یو په یو دولت کې د دوه چوکۍ خامخا د به یو میاس به دوام وکړي، خو لیکن په اخر کې بیا هم د شخړو میدان به بیرته افغانستان ګرځي. لکه وسې سرنګ دوی یو په بل نوم باندې مظاهره کوي، یا مثلا یا سمج به خلک تهدیدوي، سمج به داسې مشکلات رامنځته کوي په افغانستان کې. خو هیڅ هم نشي کولای وسې مج د افغانستان خلکو داس خلک وسې ګوتی پرېسولي په دې رای په سر باندې، خو بیا هم هغه جای نه ونه هیڅ پایده یې ونه کړه، ځکه دوی په خپل په یو چوکۍ کې دوه نفر نه جایز سر پر رای نه سره جوړیږي، نو په چوکۍ به سور سره جوړیږي.
زمان نوم شیر محمد مبشر دی. دا اصلا کې د خلکو رای ته سپکاوی دی، د خلکو حق تر پښو لاندې کول دی، او بل قانون باندې بسیره خطل دی. خلکو رای څه دی برابر کړی دا؟ خلکو رای دا دی برابر کړی دا چې یو خپل د ځله پورې رئیس جمهور وټاکي، یو قدرت وي، باید یو سیاست وي، یو نظام وي، یو قانون وي. دا چې په یو کور کې دوه کسان مشران شي او کور نه جوړیږي، کنه ټول هیواد به څنګه جوړ شي؟ نو ښه خبره دا وه یو رئیس جمهور وای ټول صلاحیت هغه وای متحد وای.
دندوسن نه پکتیا ولایت اوسیدون کایما موږ ډیر وخت د ټاکنو پاله تا اخر ورځ ته موږ انتظار کړو چې ټاکن مې په سره سره ډول سره ساته ورسیږي د خپل منځ کې لاسلیکو کوم خدای ته په نه درلودل ځکه چې د موږ رائے ته هیڅ توجه نه کړل موږ رائے ته هیڅ اهمیت ورنه کړ داسې موږ خبر وای چې یاره دا رقم به ټاکنې به دا رقم سره پاله ترسیږي نه هیڅ رائے ته ضرورت نه لري چې موږ رائے ورکړی وای
موافقه چې دواړو کاندیدانو ترمنځ شوې ده دا بالکل د اساسي قانون او د افغانستان د خلکو د هیلو مخالفت سره شوې ده. هیڅوک هم د دې ناراضي نه دي. او بله خبره ده چې افغانستان ته نوې او ځوانه دیموکراسي منځ راغلې وه. هغه دیموکراسي فکر کوم یې منځ لړله، ځکه راتلونکي به هر سړی چې کوم بایلون کوي هغه به د نتایجو نه مني د انتخاباتو. او ولس به بالکل په دې راضي نه ده، ځکه چې ولس په ډېرو سختو شرایطو کې رایه ورکړل. هغوی چې شاته رایه ورکړې او دوی خپل کاندید غوښته چې هغه دوی راتلونکي ولس مشر شي، خو هغسې ونه شوله.
د ملي یووالي د حکومت د تشکیل د موافقې په اړه مو د پکتیا د څو اوسیدونکو نظرونه واوریدل. اوس به رحمت الله افغان راته وایي چې په کابل کې نن ورځپاڼو څه چاپ کړي.
کابل چاپ ټولو ورځپاڼو د ملي یووالي د حکومت او د افغانستان د نوي ولسمشر د اعلان په اړه لیکنې او تبصرې کړي دي. د دوشنبه د ورځې د ټولو ورځپاڼو په لومړي مخ کې په غټو ټکو سره لیکل شوي دي چې ډاکټر اشرف غنی احمد زای د افغانستان ولسمشر شو. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې د نوي ولسمشر ژوند ته کتنه کړې ده. وړاندې په مطلب کې راغلي اشرف غنی احمد زای په 1928 لمریز هجري کال په لوګر ولایت کې زیږیدلی ده. په امریکا کې په انسان پیژندنه کې دکترا ترلاسه کړې ده او له افغانستان سربیره یې په نړیوالو ادارو کې هم کار کړی ده. د ملي ارمان ورځپاڼې د سر مقالې عنوان ده خلک د ملي یووالي د حکومت له جوړېده هرکلی کوي. ملي ارمان ورځپاڼې د ملګرو ملتونو د خاص استازي یان کوبش له قوله لیکلي د ملي یووالي حکومت موافقتنامه باید په سملاسي توګه د اجرا پړاو ته داخله شي. همدې ورځپاڼې په افغانستان کې د بریتانیا د سفیر خبره راخیستې چې ویلي دي موږ له نوي افغان حکومت سره کار کوو. محور خپلواکي ورځپاڼې لیکلي د دواړو کاندیدانو ترمنځ د واکونو تساوي د ملي وحدت حکومت دوام له ګواښ سره مخامخ کوي. وړاندې په مطلب کې راغلي د امضا شوي توافق له مخې په ډیرو دولتي چارو کې د صلاحیتونو دقیق وضاحت نشته او ښایي اجرایوي رئیس هم د تصمیم نیونکي په ډول مداخله وکړي. د سرنوشت ورځپاڼې په سر مقاله کې یادونه شوې ولس له اشرف غنی احمدزي او عبدالله عبدالله لرې شوي دي. لیکوال سپارښتنه کوي دوی ته پکار ده چې د خپلو کړیو کارونو د جبران لپاره په چټکۍ سره داسې مثبت ګامونه واخلي چې ولس پرې باور وکړي. د لیکوال په باور ولس تر اوسه لانجې وزغملې، خو په هیڅ ډول په خپلمنځي شخړو بوخت فاسد او ناکاره دولت نشي زغملی. ویسا خپلواکي ورځپاڼې لیکلي د ملي یووالي حکومت پر سر موافقه له کورنیو او نړیوالو غبرګونونو سره مخامخ وه. وړاندې په مطلب کې راغلي امریکا، ناټو، بریتانیا، پاکستان او ملګرو ملتونو د افغان کاندیدانو ترمنځ د ملي یووالي حکومت په اړه د موافقې هرکلی وکړ. ویسا ورځپاڼې د افغان شنونکو له قوله لیکلي دا موافقتنامه له تضادونو سره مله ده او ښایي وروسته د ستونزو د دوام سبب شي. او په پای کې انیس دولتي ورځپاڼې لیکلي د ملي یووالي په سر توافق د افغانستان د خلکو انتظار پای ته ورساوه.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه هر ورځ پر همدغه څپو د ماشام تر او بجو ورسته اوریدلای سي. د غزنی اوسیدونکو وای طالب وسلوالو د دغه ولایت د څو ولسوالۍ لارې تړلې او هغه کسان له موټر کښته کوي چې یا له شار ولسوالۍ او یا هم له ولسوالۍ څخه شار ته روان وي. دوی وسلوالۍ دوی وای چې وسلوالو کسانو کې ځینو کسانو مخونه پټ کړي وي او ځنونه د دایښ کسان بولي او ځینې نور یې مولونه وهلي او ځنونه طالب وسلوال معرفي کوي. سید شاه سقیم په دې اړه رپورټ رالېږلی.
د غزنی د جاغوریو، مالستان، ناور، خوګانیو او جغتو ولسوالیو اوسیدونکو وایي له تیرو دریو ورځو راهیسې طالب وسلوال دغو ولسوالیو ته پر تللیو لارو ولاړ وي او خلک له موټرو کښته کوي. دوی وایي وسلوال نه له ښاره څوک ولسوالۍ ته پرېږدي او نه هم له ولسوالیو څخه څوک ښار ته راپرېږدي. طالب وسلوال پر دغو لارو د خلکو موټرونه دروي، خلک تلاشي کوي او ځینې کسان خو د څه وخت لپاره له ځان سره هم بندیانوي. د جغتو ولسوالۍ یو تن اوسېدونکی اسدالله وایي طالبانو درې ورځې کېږي چې د دوی د ولسوالۍ لاره تړلې ده. دی وایي هغه کسان چې له ښاره ولسوالۍ ته تللي طالبانو په نیمه لار کې له موټرو کته کړې او بیا یې کلیو ته پیاده لیږلې دي. د اسدالله په خبره وسلوالو خلکو ته ګواښ کړی دی چې که یې بیا ښار ته د تلو هڅه وکړه نو موټر به یې ور وسوځوي. طالب صاحبانو زموږ په کلي قیاق کې لاره په بشپړه توګه بنده کړې ده. مسافر یې له سړکه کته کړې او غرونو ته یې خېژولې دي. هغوی یې هلته تلاشي کړې، وروسته یې موټر تش رالیږلې او په موټرو کې سپاره ښځې او ماشومان پیاده تر کلیو پورې تللي دي. زه فرهاد یم، د جغتو ولسوالۍ د جرمتو اوسېدونکی یم. تر اوسه هیڅ نه ده معلومه چې ولې دوی دغه لاره بنده کړې ده. له هغوی څخه خو څوک پوښتنه هم نشي کولای چې ولې داسې کوي. خلک وایي وسلوالو ځینو له ځان سره د داعش ډلې بیرغونه راخیستې، مخونه یې پټ کړي او ځانونه داعشیان بولي او ځینو یې بیا مولونه وهلي او ځانونه طالب وسلوال معرفي کوي. د غزنی امنیتي مسؤلین په دې اړه څه نه وایي، خو د دغه ولایت مرستیال والی محمد علي احمدي بیا دا مني چې له تیرو دریو ورځو راهیسې وسلوالو د غزنی د 15 ولسوالیو لارې بندې کړې دي. دی وایي په ځینو سیمو کې وسلوال یوازې څو شېبې راځي، موټر دروي او بیرته تښتي، خو په ځینو سیمو کې بیا سم په بېغمه زړه ولاړ وي. دی وایي سمه ده چې ځینې وسلوال ځانونه د داعش جنګیالي بولي، خو وایي باور یې دی چې دغه کسان طالبان دي او د ویرې خپرولو په موخه یې مخونه پټ کړي او د داعش بیرغونه له ځان سره ګرځوي. د طالبانو ګروپونه د لارو په اوږدو کې سړک ته راختلي دي. هغه موټرونه چې له ښاره ولسوالیو ته ځي یا له ولسوالیو ښار ته راروان وي هغوی دروي، ګواښي او ورته وایي چې دوی د لارو د بندولو پرېکړه کړې او که بل ځل څوک ښار ته د تلو هڅه وکړي نو وبه وژل شي او موټرو ته به یې اور ور واچوي. احمدي وایي ولایتي اداره به هڅه وکړي چې خلک پر لارو د طالبانو له شره خوندي کړي. طالبان مني چې لارې یې بندې کړي او د خلکو تلاشي اخلي، خو وایي دوی دغه کار د عامو وګړو د ځورولو په موخه نه کوي. غزنی کابل ته څیرمه پروت تر ټولو ناارامه ولایت دی چې څو ولسوالۍ تقریبا په بشپړه توګه د طالبانو په ولکه کې دي. د دغه ولایت هغه ولسوالۍ چې طالبان پکې نشته اوس یې دا د لارې تړلې شوې او په دې سربیره یې په ښار کې هم له ویرې څوک پر لاره په ډاډه زړه نشي تلای.
د غزنی د ناامنیو په اړه مو رپورټ اورېدی. د افغانستان د مشرانو جرګې وایي چې په مالیې وزارت کې د وروستي اقتصادي بحران په اړه به په نږدې راتلونکي کې د مالیې وزیر خپلې استجوابیه غونډې ته ور وغواړي. په دې وروستیو کې د مالیې وزارت له یوې لویدیځ ورځپاڼې سره په خبرو کې ویلي چې د انتخاباتي لانجو د غځېدو له امله نسي کولی چې تر راتلونکې یوې میاشتې پورې د خپلو کارکوونکو معاشونه ورکړي. تفصیل د ناجیې صافی په رپورټ کې.
وروسته له هغې چې د افغانستان د مالیې وزارت خبرداری ورکړ چې تر راتلونکې یوې میاشتې پورې به د خپلو کارکوونکو د معاشونو د برابرولو توان ونه لري، مشرانو جرګې پریکړه وکړه چې د مالیې وزیر خپل استجوابیه غونډې ته وغواړي. د افغانستان د مشرانو جرګې غړي د یکشنبې په ورځ وویل چې د افغانستان د مالیې وزارت غواړي چې په دې خبرو سره د خلکو ذهنونه مغشوش کړي. د دې جرګې غړیو په کلکه غوښتنه وکړه چې د مالیې وزیر تر راتلونکو څو ورځو پورې د دې خبرې د لا وضاحت لپاره د مشرانو جرګې غونډې وغواړي. د مشرانو جرګې یو غړي نثار حارث په دې اړه وویل:
د افغانستان د مالیې وزارت په کراتو دا ویلي چې د مامورینو د معاشونو د ورکولو توان نه لري. دا مسأله ډیره مهمه ده او د خلکو په ذهنونو یې ناوړه اغیز کړی دی. هیله من یو چې د سنا مجلس پریکړه وکړي څو د مالیې وزیر خپلې غونډې ته ور وبولي چې په دې اړه توضیحات ورکړي.
معلومه نه ده چې مشرانو جرګه به مشخصا په کومه ورځ د مالیې وزیر خپلې غونډې ته ور وغواړي. په دې وروستیو کې د افغانستان د مالیې وزارت چارواکو یوې لویدیځ ورځپاڼې ته ویلي چې د انتخاباتي لانجو د اوږدېدو له کبله به تر راتلونکې یوې میاشتې پورې د مامورینو د معاشونو د ورکولو توان ونه لري. که څه هم د مالیې وزارت ویان له ازادي راډیو سره په مرکه کې دا خبرې رد کړې چې دوی د معاشونو په ورکړه کې له ستونزو سره مخ دي، خو زیاته کړه چې د بودیجې له کسر سره مخامخ دي. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار هم له ډېرو بحثونو وروسته پریکړه وکړه چې تر راتلونکو څو ورځو پورې به د مالیې وزیر خپل استجوابیه غونډې ته وغواړي.
شونه چې د مامورینو یا د روان معاش په رابطه د مازونو په حق لدوی د مدوات لار نه اعلانې جواب ورکړي چې ولې داسې علاوه تر سره کیږي خو سبس شد مجلس مو بیا ګزارش
خو له بلې خوا یو شمېر د اقتصادي چارو څېړونکي بیا افغان حکومت تورنوي چې د عوایدو منابعو ته یې لازمه پاملرنه نه ده کړې. دوی وایي چې راتلونکي حکومت نه هیله کیږي چې اقتصادي پراختیا ته زیاته پاملرنه وکړي او د عوایدو او مصارفو ترمنځ باید یو انډول رامنځته شي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.
ورزشی پروگرام د لوو میدان او تفریحی پروگرام د ګوډي اچار په همدې خبرونه کې اوریدل سي. په افغانستان کې د سحر لس بجې او دیش تخفیکیدونکو د مهمو خبرونو سرخطونه له ناجیه ساپین اوري.